خونه میگذارم برایش. دکتر صاحب خوش اومدین و برنامه دیگر پیشکش.
ډیر زیاته مننه تاسو هم خراغلی درنو اوریدونکو، السلام علیکم. په دغه خبرونه کې دا وری چې د امریکا د دفاع وزیر وایي د افغان ولسمشر له حکومت څخه د خلکو ملاتړ ډیر کمزور دی او په حکومت کې داری فساد دی سبب شوی چې د خلکو باور ته زیان ورسوي. کوشش کوي چې په دغه خبرونه کې د افغانستان د کرکټ ټیم له نوو بریاو هم تاسو خبر کاندو، خو تر هر څه د مخه خبرونه چې نور یاس نوري وړاندې کوي.
سرکې د مهمو خبرونو سرخطونه د امریکا د دفاع وزارت په نوې رپورت کې چې پرونی خبر کړی وایي د ولسمشر حامد کرزی له حکومت څخه د خلکو ملاتړ ډیر کمزورې دی. د تاجکستان د بهرنیو چارو وزیر وایي په کار ده چې د شانګهای د همکارۍ د سازمان غړي په افغانستان کې د ډیرو مهمو پروژو لپاره پانګونه وکړي. د پاکستان او هند صدراعظمان به نن په بوتان کې د سیمه ییزې سرمشریزې په څنګ کې سره خبرې وکړي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر سوسن رایس ویلي چې د ایران ولسمشر محمود احمدی نژاد امریکا ته د سفر لپاره د ویزې فورمه ډکه کړې ده. په سر کې د افغانستان کورنۍ خبرونه. د افغانستان اوبخې د امریکا د دفاع وزارت په یو نوي رپورت کې چې پرونی خبر کړ وایي د ولسمشر حامد کرزی له حکومت څخه د خلکو ملاتړ ډیر کمزوري دی او په حکومت کې د اداري فساد له منځه وړلو لپاره په دې هیواد کې پر سیاسي لیوالتیا شک څرګند کړ. پینتاګون دغه رپورت یوازې څو ورځې مخکې تر دې خپروي چې ټاکل شوی ده د افغان ولسمشر د میل له سمې تر څوارلسمې له واشنگټن څخه ګټنه وکړي. په دې رپورت کې چې کانګرس ته استول شوی ویل شوی چې د افغانستان د مهمو ستراتیژیکو ولسوالیو له هرو څلورو یوې د حکومت ملاتړ کوي. په دې رپورت کې له ناتو سره دی او مناسب شریک په توګه دی ولسمشر کرزی پر هڅو هم شک څرګند شوی دی. په دې اړه تفصیل وړاندې په خبرونه کې اوریدای شئ. د ناتو یو عسکر پرون د افغانستان په جنوب کې د یوې حملې په ترڅ کې ووژل شو. د ناتو پوځیان وایي د پالیسۍ له مخې نشي کولی د وژل شوي عسکر هویت څرګند کړي. په دې توګه په افغانستان کې د روان میلادي کال په ترڅ کې چې دا د څلورمه میاشت یې په ختمېدو ده، د جګړو په ترڅ کې د ناتو د وژل شویو عسکرو شمېر 101 تنو ته رسېږي. پر اوسه کال ټولټال 520 بهرني عسکر په افغانستان کې وژل شوي وو. د افغانستان ولسمشر حامد کرزی پرون د جنوبی اسیا د همکاري سازمان سارک سرمشریزې ته په وینا کې وویل چې د دې سازمان غړي د تروریزم، افراطیت، مخدره موادو او د منظمو جرایمو له ګواښ سره مخامخ دي او دا سازمان کولی شي چې د دغو ګواښونو پر ضد یوه هماهنګه مبارزه پر مخ یوسي. د افغانستان د جمهوري ریاست لخوا په خبره شوې اعلامیې کې راغلي چې کرزی د بوتان په مرکز تیمپو کې د سارک د سازمان 14مې سرمشریزې ته په وینا کې وویل تروریزم په یو مشخص ځای پورې محدود نه دی، بلکې غواړي چې د سیمې پر ټولو هیوادونو خپل نفوذ وساتي. افغانستان درې کاله وړاندې د سارک د سیمه ییزې همکارۍ د سازمان غړیتوب ترلاسه کړ. د افغانستان لوی څارنوالۍ وایي چې یو بریتانوي او د هغه افغان ترجمانې د بډو ورکولو په جرم په دوو کالو باندې محکوم کړي دي. بریتانوي ویلیام شاو چې یو امنیتي قراردادی دی له خپل افغان ترجمان سره د جون په 15مه په دې تور نیول شوی و چې د افغانستان د ملي امنیت دوه کارکوونکو ته 25,000 ډالر رشوت ورکړی و. څو د دوی د دوه زغروالې وسیلې چې د ثبت او راجستر په اسنادو کې ستونزې درلودې او نیول شوی و بیرته دوی ته ور وګرځوي. څارنوال محمد ابراهیم غفوري وویل دغه کمپنۍ ونه شو کولی چې خپل موټر له قاعده وباسي، ځکه کله چې ډریورانو غوښتل هغه له توقیفه وباسي د ملي امنیت د ادارې پر مامورینو شک وشو. دغو مامورینو چې رشوت یې اخیستی و وتښتېدل. دغه برتانوي او د هغه افغان ترجمان د اداري فساد په اړه د یوې ځانګړې محکمې لخوا د دوو کالو بند په سزا محکوم شوي دي چې د استناف چې کولی شي د استناف غوښتنه وکړي. ښاغلي غفوري وویل شاوخوا 25,000 ډالره دغه راز نوموړی په 25,000 ډالره هم جریمه شوی دی. د هغې امنیتي کمپنۍ چې دفتر یې په لندن کې دی تر اوسه د دغه حکم په اړه خپل نظر نه دی څرګند کړی. سیمه ایزو نړیوالو خبرونو ته بیا هم د افغانستان له افغانستان سره په تړاو په خبرونو دوام ورکوو. د تاجکستان بهرنیو چارو وزیر خمروخان ظریفي وایي په کار ده چې د شانګهای د همکارۍ د سازمان غړي په افغانستان کې د ډیرو مهمو پروژو لپاره پانګونه وکړي څو په دې توګه په افغانستان کې د سولې د راتلو سره مرسته وشي. د تاجکستان بهرنیو چارو وزیر دا څرګندونې په چین کې د ساینس په اکاډمۍ کې له دې هیواد څخه د رسمي سفر په ترڅ کې پرون وکړي. هغه وویل موږ باید په افغانستان کې د داسې پروژو لپاره چې له لارو یې بنسټیز او اساسي کارونه ترسره کیدای شي په هر اړخیز توګه په چټکی انکار وکړو. ښاغلی ظریفی زیاته کړه، موږ په دې باور یو چې د افغانستان ستونزه باید د افغانانو او نږدې ګاونډیانو له لارې حل شي. پینتاګون وایي چې پاکستان له هند سره له پولې 3000 ځواکونه راایستلي او افغانستان پولې ته نږدې په قبایلي سیمو کې د سخت بریز وسلوالو د ځپلو لپاره ځای په ځای کړي، خو د دغو ځواکونو عملیاتو په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ جګړې تر اوسه زیات اغیز نه دی کړی. پینتاګون کانګرس ته په استولي رپورټ کې چې پرون خپور شوی وایي افغانستان پولې ته نږدې په قبایلي سیمو کې د پاکستان شاوخوا 140000 ځواکونه د سخت بریز وسلوالو پر ضد عملیاتو کې برخه لري. پینتاګون چې له اوږدې مودې راهیسې پر پاکستان فشارونه زیات کړي چې په خپله خاوره کې وسلوالو طالبان او القاعده د ځپلو لپاره جدي اقدام وکړي، وایي چې د هیواد لومړي ځل لپاره د خپل لویدي سرحد په اوږدو کې دومره شمیر ځواکونه ځای په ځای کړي دي. پینتاګون ویل د اسلام آباد لخوا د هند له پولې سره د دومره شمیر ځواکونو لرې کېدل او په قبایلي سیمو کې د هغوی ځای په ځای کېدل د دې خبرې ښکارندوی کوي چې پاکستان دا درک کړي چې د هیواد ته ډېر خطر له داخله متوجه دی، نه د هند له لوري. د پاکستان او هند صدر زمان بنن په بوتان کې د سیمه ییزې سرمشریزې په څنګ کې سره خبرې وکړې. د دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو پرون د پلان شوو خبرو تایید وکړ، خو د اجنډا په اړه یې جزئیات ورنکړل. د پاکستان صدر اعظم یوسف رضا ګیلانی او د هند صدر اعظم منموهن سنگ د جنوبي اسیا د هیوادونو سارک په سرمشریزه کې د ګډون لپاره په بوتان کې دي. هند پر ممبئی د 2008 کال له حملو وروسته له پاکستان سره خبرې ودرولې. په دې حملو کې چې شاوخوا 170 کسان ووژل شول، مسؤلیت هند په پاکستان کې په سخت دریځو وسلوالو واچاو. هند او پاکستان په 1947 کال له برېټانیا څخه د خپلواکۍ له اخیستو راهیسې درې ځلې جګړه کړې ده. د دواړو هیوادونو ترمنځ د خبرو دوام د سیمې د ثبات لپاره ډېر مهم دی. خبرونه له ازادي راډیو اوري. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر سوسن رایس ویلي چې د ایران ولسمشر محمود احمدی نژاد امریکا ته د سفر لپاره د ویزې فورمه ډکه کړې ده. احمدی نژاد د غوړي احمد نژاد دغه فورمه د دې لپاره ډکه کړې څو وکولی شي په ملګرو ملتونو کې راتلونکي اونۍ د اټومي وسلو د نه پراختیا د تړون د بیا څېړنې په کنفرانس کې ګډون وکړي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما او د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل په دې موافقه وکړه چې د یونان د مالی بحران په وړاندې باید جدي او په قاطعیت اقدام وشي. دواړو مشرانو په ټلیفون په داسې حال کې خبرې وکړې چې د دغه بحران له امله د یورو ارزښت په روان کال کې تر ټولو ټیټې کچې ته راولوید. مرکل وویل یونان سره د نړیوالو مالی مرستې باید د یورو د زون په خاطر چټکې شي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت یو هیئت له روسي مقاماتو سره د خبرو لپاره موسکو ته تللی. دوی هیله مند دي چې د وکلن هلک ارتایم ساویلیف پر سر د رابر سیره شوې لانجې لپاره د حل لاره عمومي. دا لانجه تر هغې وروسته پیدا شو چې دا هلک چې د یوې امریکایي ښځې لخوا په فرزندي نیول شوی و، د هغې رضایی مور داسې فکر کاوه چې دې ماشوم سره نوره ګزاره نشي کولی او بیرته یوازې په الوتکه کې موسکو ته واسته. او دا د افغانستان او نړۍ د دې ساعت مهم خبرونه.
اته بجی او اته دقیقې دی د ازادي رادیو ده. زما سلامونه یو ځل بیا ومنئ، زه فریده ووب سیفیم او له خپلو همکارانو سره د ازادي رادیو په دې خبرونه کې تاسو ته د راتلو شو مطالبه د اوریدو بلنه درکوم. لومړی دا وری چې د امریکا د دفاع وزارت وایي د افغان ولسمشر له حکومت څخه د خلکو ملاتړ ډیر کمزورې دي. افغان ولسمشر په بوتان کې د سارک په سرمشریزي کې په خپل وینا کې له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې د جنوبي آسیا د هیوادونو د یووالي پر اړتیا ټینګار وکړ. په خبرونه کې د وی ډاکټر لخلې د پښتنې ځواب اوري چې کله د وی میرمنې ماشوم پیدا شو نو د بل لپاره باید څومره وقفه یا موده په نظر کې ونیسي، او د ورکو شو عزیزانو او دوستانو د لټي پروګرام هم لري. د امریکا د دفاع وزارت وایي د ولسمشر حامد کرزی له حکومت څخه د خلکو ملاتړ ډیر کمزور دی او په حکومت کې اداري فساد پر دې حکومت د خلکو باور ته ډیر زیان رسولی. پینتاګونیا د امریکا د دفاع وزارت د افغانستان په اړه په یو نوی ریپورت کې چې پرونې خپور کړ وایي د افغانستان له 121 ولسوالیو څخه چې د روانې جګړې په ترڅ کې د ستراتیژیک اهمیت لرونکي ولسوالۍ بلل شوي، یوازې 9 د کرزی د حکومت ملاتړ کوي. په دې ریپورت کې چې د امریکا کانګرس ته استول شوی ویل شوی چې په افغانستان کې د اداري فساد د منځوړلو لپاره سیاسي لیوالتیا نشته او کرزی په دې پاتې راغلی چې ځان د ناټو چې هڅه کوي روانه جګړه تر خپل کنټرول لاندې راولي یو مناسب شریک وګرځوي. د افغانستان په اړه د پینټاګون د نوي ریپورت جزئیات نوریاس نوري د نړیوالو خبري آژانسونو په استناد په یو ریپورت کې راوړوي.
د امریکا پاوس په دې باور ده چې د افغانستان د مهمو سیمو له څلورو یوه برخه د افغانستان د ولسمشر حامد کرزی د حکومت ملاتړ کوي او په دې هیواد کې د اداري فساد د له منځه وړلو لپاره د سیاسي لیوالتیا په باب شک او تردید په خپل حال پاتې دی. دا د پینټاګون د هغه نوي څېړنیز راپور د محتوا یوه برخه ده چې د افغانستان په اړه پرون خپور کړ. رویټرز آژانس وایي په دغه 1025 مخیز راپور کې چې د امریکا د دفاع وزارت یا پینټاګون د امریکا کانګرس ته استولی په افغانستان کې پر وانه جګړې د کنټرول ټینګولو په هڅو کې له ناتو سره دی وخه شریک په توګه د کرزی پر ورلټیا اندېښنه څرګنده شوې ده. دغه راپورت په داسې وخت کې خبرېږي چې کرزی به د میل له سمې تر څوار له سمې له واشنگټن څخه کتنه کوي. کرزی به د امریکا له ولسمشر باراک اوباما سره وګوري او تمه ده چې هڅه به وکړي د هغو 10,000 امریکایي سرتیرو د اغیزمنتیا په اړه چې ولسمشر اوباما یې افغانستان ته د استولو پریکړه کړې اندېښنې راکمې کړي. پینټاګون وایي که څه هم افغانستان د اداري فساد پر ضد مبارزه په تیره د قانوني او اداري اصلاحاتو په برخه کې پرمختګونه کړي خو رښتینی چیلنج په خپل حال پاتې دی او د دې ستونزې د هواري لپاره هم پر سیاسي لیوالتیا شک موجود دی. په راپور کې خبرداري ورکړل شوی چې اداري فساد په پام سره پر حکومت د خلکو باور ډیر کمزوري او منفي دی چې د ملامتي ګوتې نړیوال ټولنې او نړیوالو ځواکونو دواړو ته هم نیول کیږي. په دغه راپور کې ویل شوی چې له 121 ولسوالیو څخه چې د روانې جګړې په ترڅ کې د ستراتیژیک اهمیت لرونکي ولسوالۍ بلل شوی یوازې 29 د کرزی د حکومت ملاتړ کوي. په راپور کې دا هم ویل شوی چې په حکومت کې اداري فساد خلکو ته د لومړنۍ او اسانتیا او په برابرولو کې د حکومت ناتواني او د ځینو حکومتي چارواکو او افغان امنیتي ځواکونو بدو چلندونو د وسلوالو طالبانو د فعالیتونو د دوام سره مرسته کړې ده. خو په راپورټ کې دته هم اشاره شوې چې وسلوال طالبان تر بل هر وخت اوس تر ډیر فشار لاندې دي چې د دې فشارونو په نتیجه کې دوی ډیر ورختا دي او مورال کمزورې شوې دي. په راپورټ کې ویل شوی چې لدی حالات سره په پاکستان کې وسلوال طالبانو د مهمو څیرو نیونو او په افغانستان کې د هغوی د قومندانانو وژل کېدو هم مرسته کړې ده.
راپور زمر قضاوت ستاسو.
د افغانستان ولسمشر حامد کرزی پروند جنوبی آسیا د همکاری سازمان یا سارک ډیرو بخښي. د افغانستان ولسمشر حامد کرزی پروند جنوبی آسیا د همکارۍ د سازمان سارک سر مشریز ته په وینا کې ویل چې د دې سازمان غړي د تروریزم، افراطیت، مخدره مواد او د منظم جرمونو لږ وخت سره مخامخ دی او د سازمان کولای شي چې د دغه وخونو پر ضد یو هماهنګ مبارزه پر مخ یوسي. د سارک د غونډې په اړه په همدې خبرونه کې وروستي معلومات هم تاسو ته ورو خوځد چې د افغانستان د جمهوریت ریاست لخوا په خبري شوی اعلامیه کې راغلي چې کرزی د بوتان په مرکز پوکی د سارک د سازمان اشپاړسمې سرمشریزه ته په وینا کې ویل تروریزم په یو مشخص ځای پورې محدود نه دی بلکې د سیمې ټول هیوادونه د مخپزیتیدونکو زیانونو او رانیو سره مخامخ کړي دي. افغانستان درې کاله وړاندې د سارک د سیمې ځای همکارۍ د سازمان غړي توپ تر لاسه کړ. د دې سازمان اشپاړسمې سرمشریزه ته د افغان ولسمشر د وینا مهمه برخه له نوریاس نوري څخه اورو.
افغان ولسمشر حامد کرزی په بوتان کې د سارک په سرمشریزه کې په خپل وینا کې له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې د جنوبی آسیا د هیوادونو د یووالي پر اړتیا ټینګار وکړ. ویل چې د آسیا د جنوب سیمه د تروریزم، افراطیت، مخدره موادو او تنظیم شوو جنایاتو له ګواښ سره مخامخ ده. خغلی کرزی په کابل، اسلام آباد او ممبئی کې د تروریستي حملو یادونه وکړه او څرګنده کړه چې تروریستان غواړي د بې ثباتۍ له لارې په سیمه کې د ځان لپاره د نفوذ ځای پیدا کړي. افغان ولسمشر زیاته کړه له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې د سارک ټولنې تړون یوازې هغه وخت عملي کېدای شي چې د ټولنې ټول غړي له استثنا پرته په خپل قلمرو کې د تروریستانو د مستقیم او غیر مستقیم فعالیت مخه ونیسي او تروریستانو ته د وسلوال کېدو، روزنې او پناه ځایونو د موندلو امکان له منځه یوسي. افغان حکومت په تیرو څو کلونو کې د پاکستان د پوځي استخباراتو اداره په دې تورنه کړې ده چې وسلوالو طالبانو ته په خپله خاوره کې د مستقیم او غیر مستقیم فعالیت اجازه ورکوي او تر روسانو ته د استوګنې ځای وسله او پوځي روزنه برابروي. ښاغلی کرزي د سارک په سرمشریز کې له طالبانو سره د سولې د پروګرام په اړه هم خبرې وکړې. ویل دا د افغانانو هیله ده چې غواړي طالبان د هیواد اساسي قانون د منلو په صورت کې خپله وسله کېږدي او عادي ژوند پیل کړي. خغل کرزی همداراز ژمنه وکړه چې غواړي د لویو لارو پر رغولو او د اورګاډي د پټلۍ په جوړولو سره افغانستان د سیمې له هیوادونو سره ونښلوي. ولسمشر حامد کرزی په سیمه کې د انرژۍ د امنیت موضوع هم یاده کړه. ویل چې د سیمې ځینې هیوادونه برېښنا ته جدي اړتیا لري، په داسې حال کې چې ځینې نور بیا د برېښنا د تولید پراخې او لاس نه خوړلې سرچینې لري. خغل کرزی د برېښنا د صدور، د شبکو د وصلولو او د ګازو او تیلو د پایپ لاینونو د رغونې په برخه کې د سارک ټولنې د ټکني خوځښت یادونه وکړه او ټینګار وکړ چې اوس د انرژۍ د هغو پروژو د عملي کولو وخت را رسېدلی چې په اړه تر ټولو زیات بحثونه شوي دي. افغان ولسمشر همداراز وویل چې باید انرژۍ پر پراخو سرچینو کار پیل شي. سارک د جنوبي آسیا د سیمه ییزې همکارۍ سازمان یوه اقتصادي او سیاسي مؤسسه ده چې د آسیا اته هیوادونه یې غړیتوب لري. په دغو اتو هیوادونو کې د نړۍ 1.5 میلیارد وګړي اوسي. د سارک سازمان د 1975 کال د ډسمبر په اتمه د بنګله دېش، بوتان، مالدیو، نیپال، پاکستان، هند او سریلانکا له لوري تاسیس شو. درې کاله مخکې د دې سازمان په 14مه غونډه کې افغانستان د سارک اتم غړی هیواد شو. په سیمه کې د اقلیم بدلون او د سارک د غړو هیوادونو ترمنځ سوداګریزي او کلتوري اړیکې د دې سازمان د سګنۍ غونډې د بحث اصلي موضوعات دي.
نوریاس نورو چې د جنوبي اسیا د همکارۍ د سازمان یا سارک سرمشریزی ته د افغان ولسمشر د پرونی وینا جزئیات راوورول او په دې اړه معلومات راکړل. دا اوس په ټلیفون کې د پژواک خبری آژانس مشر دانش کروخیل را سره له بوتان څخه په ټلیفون کې دی او معلومات برا کې د دقیق غونډې په اړه ورستی معلومات. کروخیل صاحب، مننه چې تاسو راغلی او خپل وخت مونږ ته راکړی. کلمړی راته دا وایي چې تاسو په نظر دغه د سارک شپاړسمه غونډه چې په دې کې افغان ولسمشر هم ګډون کړی دی او پرونی وینا وکړه او د سارک د سازمان د غړو د همکارۍ د جلبولو په اړه خبرې وکړلې، ستاسو په نظر دغه به د افغانستان په وضعیت باندې څومره اغیز ولري او څومره به وکولی شي چې د دغو هیوادونو همکارۍ را جلب کړي؟
ډېر ښه. د ولسمشر کرزی وینا رښتیا هم دې ته ځانګړی شوی وه چې څنګه افغانستان کې سوله راشي او افغانستان کې سوله راتل د دغې ټولې سیمې اړتیا ده. ځکه د کابل او اسلام آباد هغه وروستیو دوو کلونو بریدونو ته د همدې لپاره اشاره وکړه چې تروریزم د دغې سیمې دښمن ده او دا د یوې سیمې پورې محدود نه ده. داسې افغانستان په منځنۍ آسیا کې له دغه اتو هیوادونو سره یعنی دلته چې څه تېرېږي د دې په یو بل باندې اغېز لري. نو که رښتیا هم په دغه سیمه کې امن موجود وي او په دغې د سیمې د هیوادو مشران رښتیا وغواړي چې په سیمه کې امنیت او د خلکو د سوکالۍ لپاره کار وکړي، زما په اند افغانستان به عام یعنی ښه ورځ ولري او افغانستان به هم د دوی د دغو د خلکو لپاره د ښه ژوند به برابرولو کې په افغانستان باندې هم اغېز وکړي. اوسمهال چې د هند او پاکستان ترمنځ کوم کشمکشونه موجود دي، نو دوی چې کومه سیالي لري افغانستان د دغو سیالیو قرباني شوی. دغه دواړه هیوادونه په ځانګړي ډول چې د جنوبي آسیا په هیوادونو کې ډېر مطرح هیوادونه دي، دوی رښتیا هم د سولې لپاره، دوی رښتیا هم د خپلو خلکو د سوکالۍ لپاره په فکر کې اوسي. نو کېدای شي په افغانستان کې هم د دوی دغه د سولې پرمختګ او د خلکو د سوکالۍ لپاره چې کوم کار کوي دا به په افغانستان باندې مثبت اغیز ذکر کوي چې افغانستان کې ترګه چې امن نه راغلی په دغه سیمه کې امن نشي راتلی
کډوخیل صاحب
سیمه کې امن نه زما په خیال په افغانستان کې به امن نه
کډوخیل صاحب تاسو خو اوس په بوتان کې یو د غونډې جریان ساری په دغه باره کې کوریدونکو ته معلومات ورکړي چې د غونډه به څومره دوام وکړي د دغه غونډې په اړه څه معلومات دي نن کوم خبري شوې دي او کوم پلانونه دي په اجنډا سره د تاسو خبر یې
نن د سارګ دی ودونه د غونډې ورستۍ ورځ ده او نن به دوی تقریبا یو دوه ساعت وروسته بیا سره راغونډېږي او دوی به کوشش کوي چې نن یو د سارګ د دغې شپاړسمې غونډې یو پریکړه لیک ولري په دغه پریکړه لیک کې ما یو خو همدغه دوی غواړي چې چاپېریال ته څنګه دوی توجه وکړي څنګه جنوبی آسیا شنو ساتي او د شنوانو لپاره لیزلی وکړي د دې تر څنګ دوی پر ګډ تجارت باندې په سوداګری باندې چې دوی په خام په دې باندې خبرې کوي په دغه به دوی نن زموږ په نظر دا به دغه پریکړې هغه مهمې هغه ټکي دغه راز نن دوی په فن باندې سره بیا خبرې کوي کوم فن چې د جنوبي آسیا د هیوادونو د شینوالي لپاره مختص کیږي او نن د دغه سار د هیوادونو وروستۍ غونډه ده او په وروستۍ غونډه کې داسې مهم شی د موږ په نظر نه لیدل کیږي چې هغه به د دغه ډېر جالب خو موږ به وګورو چې دوی په فکر لیک کې نو څه له ځان سره لري
ډېره زیاته مننه د پژواک خبري آژانس مسؤول دانش کډوخیل وو چې له بوتان څخه د سارک د سرمشریزي د نننې غونډې په اړه معلومات راکړل او خپل نظر یې را سره د دغې غونډې د اثر په افغانستان باندې دی او خبريال په توګه باندې بیان کړو
آزادي رادیو ته غوښنسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی
افغانستان د امریکا د متحده ایالاتو د جمهور رئیس باراک اوباما د بهرنۍ پالیسۍ په ځړ کې دی او په دې هیواد کې د ثبات ټینګولو په مقصد د نورو ډیر شزرو عسکرو د استولو پریکړه هم کړې ده خدای وځي امریکا نه د چې با ثبات افغانستان غوړي روسیا چین هند ایران او د پخانی شوروي اتحاد جمهوریتونه هم نه غوړي چې طالبان دی یو ځل بیا په افغانستان کې واکمن شي د امریکا نېشنل انټرست خبرونه په دې اړه یو تحلیلي مطلب خبر کړی دی چې مهمه برخې جنګ
کچیر طالبان په افغانستان کې بیا واک ته ورسیږي نو دا به د نړیوال ټولنې سترو طاقتونو ته یو ستر بحران وي په افغانستان کې یو سختریزه اسلامي رژیم به چین ته چې اوس هم د هیواد په لویدیځ کې له خپلو مسلمانانو سره په لانجه کې دی خطر رامنځته کړي امریکا او اروپا به پرته له شکه په افغانستان کې د تروریستي حملو د پلانونو د جوړېدلو سره خلاص او آرامه نه وي روسیا به په شمالي قفقاز کې د تروریستي شبکو له قوت څخه ضرر وویني او د افغانستان اسلامي رژیم یعنی طالبان به د دې سیمې له وسلوالو سره تخنیکی لوجستیکی او بشري مرستې وکړي دغه راز به د پاکستان شمال لویدیز هم له خطر سره مخامخ شي هند چې په کشمیر کې د اسلامي افراطیانو له مقاومت او ستونزو سره لاس او ګریوان دی په افغانستان کې د سرسخت رژیم په واکمنۍ به ستونزې نور هم زیاتې شي د ایران ګټه به هم په مستقیم ډول په خطر کې ولويږي د تهران او طالبانو ترمنځ په عقیدوي لحاظ ستر اختلافات موجود دي نېشنل انټرست پرون لیکي ازبکستان په افغانستان کې د خپل ملي ګټو په مقصد د اوګدي مودې راهسي د یو منځګړي رول لوبوي پښتون عدالت سره چې آیا امریکا روسیا چین هند پاکستان او ایران به هم د تاشکن په پل قدم کېږي او دوی به هم په افغانستان کې د منځګړي دریز غوړه کړی مخکې له هغه چې امریکا په 2001 میلادي کال کې په افغانستان کې پوځي حضور پیدا کړی ازبکستان په 1999 کال کې د ملګرو ملتونو د پروګرام په اساس د شپږ جمع دوه هیوادونو په ډله کې و په دې ډله کې ترکمنستان پاکستان ایران تاجکستان چین روسیا امریکا او ازبکستان شامل و چې د افغانستان د ثبات لپاره باید کار کړی وای په 1999 کال کې په تاشکند کې د افغانستان د ثبات په مقصد یو کانفرنس جوړ شوی و او د یادو شوو هیوادونو ترمنځ د همکارۍ او ډیالوګ لپاره لار هواره کړې و د همدی فرمول په اساس د ازبکستان جمهور رئیس اسلام کریموف په 2008 کال کې په بوداپست کې د ناتو په مشیزي غونډه کې وړاندیز وکړ چې د افغانستان لپاره شپږ جمع دوه ډله دي، شپږ جمع دریو ته پورته شي او ناتو د هم پکې شامل شي. د دې وړاندیز هدف دا و چې د افغانستان په مسلې کې نړیوال ګډون به په دې هیواد کې د ګاونډیانو د قدرت غوښتنې او شخړو مخه ونیسي، افغانستان به له تروریستانو څخه خلاصه سیمه اعلان شي او په عین وخت کې به په هیواد کې د اقتصادي او ترانسپورتي پراختیا ستر پروګرامونه ترلاسلاندې ونیول شي. نېشنل انټرست خپرونه وړاندې لیکي د ازبکستان او افغانستان ترمنځ سوداګریزي او اقتصادي همکاري زیاته شوې او ازبکستان د افغانستان پولې ته نږدې خارګوټي ترمیز څخه مزار شریف ته د اورګاډي د پټلۍ غځولو کار هم پیل کړی دی. د دې پروژې لګښت به د ازبکستان او افغانستان حکومتونه او د آسیا پراختیایي بانک ورکوي. د دې پروژې په بشپړېدو سره به افغانستان نه یوازې د ازبکستان مارکیټونو ته لار پیدا کړي، بلکې د روسیې او چین په شمول به د مرکزي آسیا نورو هیوادونو ته هم ځان ورسوي. په داسې یو اقتصادي حالت او فرصت سره به افغانستان د مرکزي آسیا د هیوادونو په اقتصادي حلقې کې شامل شي او نور هیوادونه به د خپلو اقتصادي ګټو په مقصد هم د افغانستان د ثبات لپاره هلې ځلې وکړي. د نېشنل انټرست خپرونې په باور ازبکستان په خپل وار او ونډې د افغانستان د اقتصادي پراختیا او ثبات لپاره کار کولی شي، خو د شپږ جمع درې هیوادونه باید په یو غږ میدان ته شي او افغانستان د بېوزلۍ له حالت څخه راوباسي تر څو له دې حالت څخه طالبان نوره ګټه پورته نه کړي. امریکا باید د افغانستان د اقتصادي پراختیا په مقصد له یادو شوو هیوادونو سره د عمل میدان ته ودانګي او په دې توګه به امریکا د طالبانو له شره هم خلاصه شي. د تروریزم د مخنیوي او اقتصادي پراختیا په اړه د څو هیوادونو ګډې هلې ځلې به د افغانستان د ثبات لپاره تر ټولو غوره او اغیزمنه لار وي او په دې کار سره به افغانستان د مرکزي آسیا د سیمې یو باثباته غړی هم شي.
ازادي راډیو د خبرونو ژورو بحثونو او تفریحي پروګرامونو یوازینی مرجع.
اوس به هم د افغانستان د کرکټ د ټیم د بریاو او نو لوبو په اړه واورئ. د افغانستان د کرکټ ټیم پرون د آیرلند سره په وستندیز کې لوبه وکړله او دغه لوبه یې وګټله. دا اوس را سره له کابل څخه د افغانستان د کرکټ د بورډ غړی او د افغانستان د کرکټ د ټیم یو بنسټ ایښودونکی ښاغلی مجیب رحمان رحمانی را سره په ټلیفون کې دی. رحمانی صاحب ډیر ښه راغلی ازادي راډیو ته که معلومات راکړي دغه د افغانستان د کرکټ د ټیم د وروستیو لوبو په باره کې چې دغه اوس د ټیم نن به کومې مسابقې کوي او دغه د مسابقو پروګرام یې څنګه دی که لږ معلومات راکړي.
مننه خورې. د افغانستان ملي ټیم ملي لوبډله دوی پرون ویسټ انډیز کې د روان ټی ټوینټي نړیوالو لوبو ته د ښه آمادګۍ لپاره د آیرلند د ټیم سره لوبه درلودله چې خوشبختانه دغه لوبه پرون وګټله. د آیرلند ټیم لومړی بیټنګ یا نمرې جوړې کړلې او د نهو لوبغاړو په سوځېدو باندې 133 منډې جوړې کړلې او دغه نه وروسته د افغانستان ټیم وکولی شو دغه هدف د 15 لوبغاړو په سوځېدو په 19 اوور کې پوره کړي.
دغه مسابقې به څنګه دوام وکړي؟ یعنی دغه پلان څنګه دی چې نور به دوی کوم هیوادونو سره مسابقې کوي؟
مخکې خو پلان دا و چې د آیرلند او د ویسټ انډیز د ټیمو سره دوی به د نړیوال جام نه د شروع کېدو نه مخکې دوی لوبې ولري، اما دغه د تقسیم اوقات یا سکیجول تغییر وکړ او صرف د آیرلند د ټیم سره یو لوبه وه او دوی به خپله بله لوبه انشاءالله د شنبه په ورځ چې هغه رسمي لوبه ده د هندوستان د هیواد سره ترسره کړي.
ډیر زیاته مهرباني مو وکړه. مننه مجیب رحمان رحمانی د افغانستان د کرکټ د بورډ غړی و چې د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم د وروستیو لوبو په اړه لنډ معلومات راکړل.
د لوبو له میدانه
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو.
ستاسو د سیمو ځوانان په کوم مسابقو کې په سیالي بوخت دي؟
د افغانستان سپورتي ستوري او پیژنۍ
او سم جنقال کوزي چې د افغانستان په اړه لویدیزو رسپانو کې د خبرو شو مطالبه لنډ جاج اخیستې.
پا په انګلستان کې خبرېدونکو ورسپانې انډیپندنت پر وروستۍ ګڼه کې کابل ته نږدې د یوې پوځي قرارګاه یو په زړه پورې او جالب عکس خپور کړی چې په لیدلو یې هر لیدونکی فکر کوي چې په سلونو عسکر د سلونو ټانکونو په منځ کې تمرین کوي. ورسپانه لوستونکي او لیدونکي د عکس لیدو ته وربولي چې په واقعیت خبر شي. کله چې سړی د عکس ته ځیر شي نو ښکاري چې دا پوځي قرارګاه نه بلکې د شوروي اتحاد د وخت د ټانکونو او زغروالو وسیلو یوه هدیره ده چې د جهاد د کلونو په جریان کې افغانانو ویجاړ کړي دي. د دې عکس په لیدو سره سړي ته اتلس کاله وړاندې د کمونیستي رژیم د ړنګېدو، په افغانستان کې د شورویانو د ماتې او په مجموع کې د شورویانو د یرغل ترخې خاطرې ورپه زړه کېږي. په تصویر کې ښکاري چې ویجاړ شوي ټانکونه او زغروالې وسیلې په منظم ډول یو د بل په څنګ کې ولاړ دي او د قطارونو په منځ کې د افغانستان د ملي پوځ عسکر تمرین کوي. انډیپندنت ورسپانه لیکي هغه مهال چې مجاهدین په کابل کې واک ته ورسېدل د افغانستان ملي پوځ او پولیس منحل شول او ځای جګړه مارانو ونیوه، خو د 2001 کال د سپتمبر د میاشتې تر وروستي حملو وروسته چې د امریکا په مشرۍ ائتلافي ځواکونو د طالبانو رژیم ړنګ کړ، امریکا او لویدیځو هیوادونو هڅې پیل کړې چې د افغانستان ملي پوځ او پولیس بیرته سنبال او په پښو ودروي. د سولې او جګړې انسټیټیوټ خبرونې په وروستۍ ګڼه کې په افغانستان کې د نشه یي موادو د زیاتېدو په اړه په یوې مقالې کې لیکلي، په هلمند ولایت کې په تیرو دوو کلونو کې د کوکنارو کر او تولید کم شوی و، خو دا مهال د اپینو د بیو د لوړېدو له وجې بیرته په دې ولایت کې د کوکنارو کر مخ په زیاتېدو دی. خبرونې په هلمند ولایت کې د څو تنو بزګرانو خبرې راخیستې چې وایي پیسې د چا نه خوښېږي. نن سبا د پیسو ګټلو خلار د کوکنارو کر دی. خبرونه لیکي د هلمند ولایت په هغو سیمو کې چې طالبان پرې واکمن دي هم د کوکنارو کر زیات شوی دی. د خبرونې په باور که څه هم چې د نشه یي موادو د پیسو زیاته برخه طالبانو ته ځي، د دولت ځینې حریص مامورین هم د خپلو جیبونو ډکولو په مقصد بزګران د کوکنارو کر ته هڅوي او یا هم د کر مخې نه نیسي.
اتنیمی بجیدی نوریاس نوری استډیو ته راغلی او د نن ورځې د مهمو خبرونو لنډیز راوړوي.
د امریکا د دفاع وزارت په یو نوي راپور کې چې پرونی خبر کړ وایي د ولسمشر حامد کرزي له حکومت څخه د خلکو ملاتړ ډیر کمزورې دی. د ناتو یو عسکر پرون د افغانستان په جنوب کې د یوې حملې په ترڅ کې ووژل شو. د افغانستان ولسمشر حامد کرزي پرون د جنوبي اسیا د همکاري سازمان سارک سرمشریزې ته په وینا کې وویل چې د دې سازمان غړو ته پکار ده چې د تروریزم، افراطیت، مخدره موادو او د منظمو جرمونو پر ضد په ګډه مبارزه پر مخ یوسي. د افغانستان لوی څارنوالي وایي چې یو بریتانوي او د هغه افغان ترجمان د بډو ورکولو په جرم په 2 کالو بند محکوم کړی دی. د تاجکستان د بهرنیو چارو وزیر وایي پکار ده چې د شانګهای د همکاري سازمان غړي په افغانستان کې د مهمو پروژو لپاره پانګونه وکړي څو په دې توګه په افغانستان کې سوله او ثبات له ټینګېدو سره مرسته وشي. پینتاګون وایي پاکستان له هند سره له پولې 3000 ځواکونه راایستلي او افغانستان پولې ته نږدې په قبایلي سیمو کې د سخدریزو وسلوالو د ځپلو لپاره ځای په ځای کړي، خو د دغو ځواکونو عملیاتو تر اوسه په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ جګړې زیات اغیز نه دی کړی. د پاکستان او هند صدر زمان بنن په بوتان کې د سیمه ییزې سرمشریزې په څنګ کې سره خبرې وکړي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما او د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل په دې موافقه وکړه چې د یونان د مالی بحران په وړاندې باید په قاطعیت اقدام وشي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر سوسن رایس ویلي چې د ایران ولسمشر محمود احمدی نژاد امریکا ته د سفر لپاره د ویزې یو فرمه ډکه کړې ده.
په روانه خبرونه کې د ورکشو عزیزانو او دوستانو د لټي پروګرام لرو، خو تر هغې د مخه راځي د پښتنو سره شریک کړو چې ستاسو په نظر کله چې یو میرمن یو ماشوم وزیږوي نو کله باید د دوهم په فکر کې شي. په دې اړه یو مفصل راپور درته لرو. چې په کورنۍ کې یو ماشوم دنیا ته سترګې وغړوي نو د دوهم ماشوم لپاره باید کله تیاری ونیول شي؟ دا پوښتنه ډېرې ښځې او نارینه مطرح کوي، خو له ځینو سره دا ویره ده چې د ماشومانو ترمنځ وقفه ناسم کار دی او وایي چې ممکن ګناهکار وبلل شي. خو د اسلامي چارو کارپوه مولانا مصطفی فدایی وایي که د ماشومانو ژر دنیا ته راتګ د مور پر روغتیا ناوړه اغېزه وکړي، د اسلام د سپېڅلي دین له نظره هیڅ کومه معنی نشته.
اسلام په اصولو کې نکاح کول یا تولد او تناسل د پیغمبر د سنتو د جملې ځنه شمیرل کیږي او هم په هغه اساس د پیغمبر خبره ده چې ویي چې ان نکاح من سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني، یعنی د نکاح کول د تولد او تناسل دی، لیکن هغه په دې شرط باندې چې په مسلمانانو کې دغه استعداد و اغیی چې د مور د کورنۍ صحت او سلامت په پام کې ونیول شي. نو دا یو ښه خبره ده، یو معقوله خبره ده، یو اسلامي خبره ده چې پلار و مور په داسې شرایطو کې چې هغوی د دې باعث نه ګرځېږي چې مثلا هغه یعنی سخت جنین دی یا قتل کول دي، مخکې د هغې نه په اسلام کې دا روا ده چې په مهمو تدابیرو باندې سړی یعنی عمل وکړي او داسې وکړي چې د دوو ماشومانو د تولد ترمنځ کې وقفه وکړي تر څو وکولی شي سړی خپلو ماشومانو ته ورسیږي. او عمومي اصل د دین دا دی چې الضرورات تبیح المحظورات، کله چې د مور صحت په خطر کې، کله چې د کورنۍ آینده اجتماعي ژوند په خطر کې، دا یعنی د ضرورتو د جملې ځنې دی چې دا کار باید وشي.
اوس نو پوښتنه دا ده چې د ماشومانو ترمنځ لږ تر لږه فاصله باید څو کاله وي؟ د ماشومانو د ناروغۍ او متخصص ډاکټره وګما اکسیر په دې اړه وایي
دوه کاله د هر ماشوم په منځ کې د دوه ماشومان په منځ کې باید فاصله وي، خو دغه فاصله باید د 15 کلونه ډیره نشي، دوه نه تر 15 کلونه، مګر د 15 کلونه باید ډیره نشي. او په دې دلیل چې مثلا که یو مور په 13 کلنۍ باندې ماشوم دنیا ته راوړي او که دا فاصله د 15 کلونه ډیره شي د دوه ماشومانو په منځ کې، نو که دا وغواړي چې څلور ماشومان لري، هدا اقل یا دوه درې ماشومان لري، نو د دې سن د لوړیدو خواته زی او څومره چې د مور سن جګیږي همرا د نقصانونو چانس ډیریږي.
د دوه ماشومانو ترمنځ د وقفې بیلابیلې لارې دي، داسې طریقې هم شته چې بیل کومو درملو او یا وسیلې د حمل نیولو مخنیوی کېدی شي. په دې ډله کې د ډاکټرانو په وینا تر ټولو ساده، غوره او له فایدې ډکه لار ماشوم ته په منظمه توګه شیدې ورکول دي. ډاکټران وایي هغه میندې چې خپلو ماشومانو ته شیدې ورکوي او حتی د شپې هم ځان ته زحمت ورکوي او ماشوم ښه مړوي، په دې معنی چې ماشوم دې ته پرېږدي چې د مور ته په دوامداره توګه وریوي، په دې سره یو ډول هورمون یا ماده د مور په وجود کې جوړیږي چې د هګۍ له جوړېدو مخنیوی کوي، یعنی دا چې د مور ماشوم نه پنس کیږي. په نورو طریقو کې کانډم، ګولۍ او پچکاری شامل دي، خو له ګولیو سره ځینې میرمنې شکایت کوي چې سرخوږی یا زړبدي پیدا کوي.
په اول سر کې مې دوا خوړله، دوا دوه درې شپې چې مې خوړله ضعف مې کوله او په ما باندې بد تاثیر کوله. دوا مې دغه ټابلیټ مې خوړله په ما باندې بدله، بیا مې پچکاري وکړه، ویل سن د کوچنۍ ده درته ښه نه ده، پس له 8-10 کلنه باید پچکاري وکړي، بیا اوس آرامش نه استفاده کوم کنده.
ډاکټر وګما اکثر وایي په هر عمر کې یو مور کولی شي چې پچکاري وکړي او یا ګولۍ وخوري که ورسره تکلیف پیدا کوي، نو بیا دې خامخا ډاکټر سره مشوره وکړي.
دیکھے هیڅ نوا پرابلم، هیڅ نوا مشکل مور ته نه ایجادیږي. مور کولی شي چې په هر وخت کې، په هر سن او سال کې، د هرې طریقې نه چې دوی ته پزلو پوری وي، دوی ته د قبول وړ وي، هغه طریقې نه استفاده وکړي، خای چې هغه د ګولۍ خوړلې یا د پچکاری کولی په هر وخت کې کولی شي، دا کوم پابندی نه لري.
ډاکټر وګمه زیاته کړه د ماشومانو ترمنځ د څمودی یا وقفې نورې لارې هم شته، خو باید هر مور په یاد ولري چې له ډاکټر سره مشوره وکړي. بې د ډاکټر له مشورې د ګولیو او یا پچکارۍ اخیستل ناسم کار دی. هغه وایي که مور له ډاکټر سره مشوره ونه کړي، نو په افغانستان کې خو ډېرې ښځې په لیک لوست نه پوهیږي، نو د دې امکان شته چې په خپل سر باندې دوا غلطه استعمال کړي او د درملو غلط استعمال هر کله له خطره ډک کار دی. خو که له ډاکټر سره مشوره وکړي، نو که له کومې ستونزې سره مخامخه هم شي، نو لا د مخه به یې له ډاکټره معلومات ترلاسه کړي وي او په دې توګه به مور روغه رمټه وي. د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو السلام علیکم. په دې هیله چې تر دې دمه روغ جوړ خوښ او بریالي اوسئ، دا بیا هم د تاسې ورک شوي عزیزان او دوستان لټو. ګرانو اوریدونکو، تاسې چې خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوئ، کولی شئ چې ازادي راډیو ته تلیفون وکړئ. د ازادي راډیو په اوتومات ماشین کې خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ، لیکونه او ایمیلونه راوستوئ او خپل ورک شوي عزیزان او دوستان ولټوئ. گرانو اوریدونکو، د تاسې د تلیفوني پیغامونه ازادي راډیو ته رسیږي او ټول دغه تلیفوني پیغامونه کوم چې د ازادي راډیو په اوتومات صفحه کې ثبتېږي په خپل وخت سره نشر ته سپارو. خو دغه پیغامونه دومره ډېر زیات دي چې نشو کوی په یوه یا دوه پروګرامو کې خپره کړو. نو محترمو دوستانو، تاسو چې خپل تلیفوني پیغامونه موږ ته رالیږئ، حتما ټول دغه پیغامونه په خپل وخت سره موږ نشر ته سپارو. نو ازادي راډیو ته وخت پاتې شئ او ټول خپل دغه تلیفوني پیغامونه د ازادي راډیو د ورکوښو عزیزانو په پروګرام کې واوري. اوس قلم او کاغذ تیار کړئ، د تلیفون شمیرې ولیکئ، ځکه وار ورسېد هغو تلیفوني پیغامونو ته په کومو کې چې تاسې خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوئ. د ازادي راډیو څخه د ورکوښو دوستانو او عزیزانو پروګرام اورئ. که مورک عزیز لټوئ، نو کولی شئ چې په دغه شمیره تلیفون خپل پیغامونه پرېږدئ. 00 3 2 4 4 5.
سلام فرکر، خبری کم زمان یا ورور دی یاسین میگی دی کافیسان ولایت دی تگاز و دسوالی ویش کنه کی دی چی پسی درین که نات شوه دی کچه تا دغا معلومات و دغا دتا معلومات مهربانی دی و توری دی شماره دی زنگ وی 0 2 0 9 2. د بادغیس ولایت د وادي سور سوالي مسلدل د کوي دا یو کار کیږي چې لا دره کوي د سور لا دره کوي حال دره کې لري چې په دا سمره ځان سپر و و یا یا اته ساس ساس یو دو سپر و و یا دو اته ساس ساس یو دو او سلام محمد اسحاق شمیم مویو دی پرزوی دست پز رحمان نیزی شتاوز کار عمر نری او مکتب یا متعلم دا تقریبا سلور هفته کی چلکور را و تلای دا دی پکتیکا ولایت دی خیرکور پر رسالی و سیدون که دا مولاد کلی دا دی پلار نمی مولوی محمد ابراهیم دا او که هر چوک دا اعلان اوری یا پزیخ پالا باند دا اعلان اوری نو پلان دیش میره دی لما سر تماسو نیسی مورا او کلاری ورته انتظار دی او په ډېر بد حالت کې دی. د ټلیفون شمیره دا 0 5 9 1 1 0. وسلام ډېر مننه.
میراج الدین د پارکس ولایت خبرې کوم ګوره. ما یو انګرېزي په نامه د عبدالشکور د کریم دا باڅه سوال یا د مسلمان د سرغل د کوي دی وره چې دا فعال څو پرا کلی دی یا معلومات دی چې په صدا غشمره د اوه راځي چې پر تاسو نه ودا هاف ایزا سونو افساد هاي چې پر تاسو نه ودا هاي چې پر تاسو نه ودا هاف ایزا سونو افساد هاي باندې دا غشمره د مسلمان دی وره. وسلام
رحم ګل د پکتیا ولایت زما یو ترور زوی چې مشهور په جنان دی اصلي نوم یې شهزاده دی. د لس کاله کېږي چې له کور څخه بې دره کړی که دی خپل زما دغه ټلیفوني خبرې اوري یا د ملګري زما غږ اوري نو په دې ټلیفون شمېره دې ما ته احوال راکړي 0 9 3 4 1 1. ټلیفون شمېره یو ځل بیا 0 9 3 4 1 1.
الو زه د فراه د ولایت خان محمد نومیږم. زما یو ورور دی، دا درې کاله کېږي چې د ایران په ښار کې نادراکه دی. خو هر چاته چې معلومات کېږي او یا دی پخپله د زما خبرې اوري، په دې شماره دې موږ ته زنګ ووهي. 0 0 8 3 4 6
بل زمان میلاد از مای کوکا چې نومه فرهاد ظریفی ده، پلان نومه ظریف خان ده، او دنیکو نومه سفیر خان ده، د پکتیا ولایت د بردی لو د کلی اوسیدونکی ده. تقریبا شل کاله مخکې ما در کشتای که زیاته معلومات وي نو په دې شمېره د زنګ ووایي 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
بله السلام علیکم زعب الولی مرانی ده هلمند ده ولایت سستاد سره ده فلسطین پر کرشم محترم اوریدونکو کتا سچیر از ماجا غوری از مر یو نفر دی ده بادشاہ فنامه دی ده موسا اکا زوی دی ده ورور نمی قادر دی ده هلمند ولایت ده خانشین ده ولسوالی و سیدون کی هر چو کده ده کس پا اره معلومات کری پا ده نمبر دی تلیفون وکری سپر و سپر شباز ناویا شپراتیا څلوراتیا خپل شمیره صفر وڅو اتنه وی یو څلور وڅته نشته او شل زر افغاني جایزه دي ترلاسه.
السلام علیکم زه جنرال غالي مرګل رسوالینا او کومي او ماما کی شپه کال ورځ دې حق وزن مند معلومات راکی نمبر صفر واه اته په سوال لس 300 نه او سمپل نمبر ہے سروش پی پشپال جی سو سلوے اور چال ادا پتا ہو کہ اوپران معلومات ہو کہ اور کی نوازے لگا تیز اور انالر بخشی ہو پاسالا غزنی دی ولایت واغز دا ولش پلی چھے جما یو زوه د شاغه ورکته د څلور میاشتې کېږي د هغه د ولسوالۍ زما نوم حضرت ولي ده د هغو نوم عبدالوکیل ده چې چا ته معلومات یې خپله اوري په دغو نمبر باندې ما ته زنګ وهي 0 8 3 2 5 5.
زه ګل محمد خبرې کوم د کوټې د ښاره د سټلۍ څونه سه چې زما یو ورور دا څلور کاره کېږي چې ورک دی چې نوم یې باز محمد دی او د دوست محمد زوی دی نو دای څلور کاله کېږي چې ورک دی دا په هکله که څوک معلومات لري موږ ته دې په دې شمېره زنګ ووهي 0 3 8 5 8 9. او بل د ټلیفون شمیره د افغانستاني چې 0 2 2 5 5 9. د دې برنامه ضرور په حق له څوک معلومات لري موږ ته په دې شمیره زنګ ووهي چې ان شاء الله د $500 په حق له ان شاء الله انعام ورکول شي. والسلام تاسو ډیر مننه د ازادي راډیو چې موږ دغه پیغامونه تاسو ته وړاندې. السلام علیکم
دمانو مصطفی له عزت چاره خیر اول سوالینه خبرې کوم د مایا عزیز رند د رمضان په نوم د ما کاکا ده هغه کې کور د موسی کې دی د سلی ورو د خیم شو کې دي سره له سر نه مایو ده د سره د کڅو په ته هغه لري معلومات په تل امر مون ته تلیفون وکي 0 7 5 6 7 7 7. دیگه شماره 0 7 3 4 2 4.
زه مولوی سم محمد اغا غیم یو رکشوای اکام د اترا چې نوم یې میراف دین دی سپینګیرای سړای دی غوښ نه لري په خله کې چې د چا سای معلومات وي په دیش میرا دنګوي 0 5 3 2 8 9 او یا 0 5 3 9 6 5 1 0 4.
زه عبد الكريم د کندهار د ولایت د سیندوره په ولسوالۍ څخه د ازادي راډیو کارکوونکو ته ډېر سلامونه وړاندې کوم چې زما زوی چې حافظ عبدالرحمن نومیږي د 4 کالو په عمر کې 2 میاشتې مخکې په وردګ کې ورک شوی دی. که هر څوک د حافظ عبدالرحمن په اړه معلومات لري او یا دی په خپله دا اعلان اوري دغه شمیره ته دې خبر ورکړي 0 سفر مایا سنجایا یونی اوسو دتلیش وسلام.
السلام علیکم. ما سلامونه دې د آزادۍ راډیو ټول کارکونکو او دوی ته ورسېږي. زما یو ورور دی په نامه سره د ملحم دی، تقریبا 15 کاله کېږي شاوخوا چې ورک دی. که چېرې یا دی خپله دغه اعلان اوري یا یې بل مسلمان ورور په دغه هکله معلومات لري، ما ته دې دا زنګ ووایي. نوزاد اوسېدونکی دی، د نوزاد ولسوالۍ د کوشک اوسېدونکی دی. لمبر زما لمبر په دغه رقم دی. لمبر ګوره 0 1 9 1 2 3 4 5 6 1 9 9 9 5 1 3 2 2 دا لمبر دی.
زه میمنی د ولایت فیصل ولسوالۍ یم. زموږ د اکا زوی د ملا داودین نیر اسلام احمد زوی دی. دا درې میاشتې کېږي د کوره وتلی دی، د ایران په لوره تللی. که هر سړی د راغلی وي، یا د ایران په خاکیا د افغانستان په دغه شره دې زنګ ووهي 0 1 3 5 6 5 8 9 9. سلام علیکم.
الو السلام علیکم. زه شفیع الله د کور څخه خبره کوم. زما یو اکا خیر محمد په نامه، دوه کاله کېږي چې بې درکه دی. که د ده په هکله هر څوک معلومات لري نو موږ ته دې په دې شماره زنګ ووهي 0 2 9 0 3 6 6 2 2.
السلام علیکم ورور جان. زه د شوکیو نه خبرې کوم. زما یو تره دی د جان الله په نامه، دا 2 کاله کېږي چې ورک شوی دی. که په دې اړه هر چا ته معلومات دی نو ما ته دې په دغه ټلیفون چې میرا زنګ ووهي 0 1 6 6 2 9. د ټلیفون شمېره یو ځل بیا تکراروم 0 1 6 6 2 9.
الو السلام علیکم. محمود دی، غزنی دی ولایت دی، وزیرستان دی، ولسوالۍ انجانجی و سیدنګی یم. زما یو ورور دی، دی احمد په نامه، په ډېر خرنې په ولایت دی، خیرکوټ په ولسوالۍ کې کار کوي. 2 میاشتې کېږي چې د کونی اړیکې له ما سره کتل شوي دي او نو کور کې هم درک شته. ورته که چېرته دغه یم، هغه احمد د تا خپله اورې یا ما ته په دغه شماره باندې زنګ ووهي 0 9 9 3 15 18 19. شماره بیا تکراروم 0 9 9 3 15 18 19.
السلام علیکم. اسلام حمید الله دی، د بادغیس ولایت د بلامرغاز ولسوالۍ د جوخوجي د کلي د فساد دخلی. زما یو ورور دی په نامه د ملا عبدالعلي چې دا 9 کاله کېږي چې دی نه درکه دی په تللو په سبقه پسې او موږ هېڅ پته نه څه کدی. دا زما کهان خپله اوري، یا د ده په هکله یو څوک معلومات لري موږ ته دې په دې شمېره باندې زنګ ووهي 0 1 0 6 3 1 2 3 4 4. شماره یو ځل بیا تکراروم 0 1 0 6 3 1 2 4 4. السلام علیکم.
السلام علیکم. زه حاجی خبیر د فراه ولایت عبدالبلک ولسوالۍ د پنجابات کلي څخه تاسو سره په تماس کې یم. زموږ د اکا زوی دی، د ولیجان په نامه سید محمد اکا زوی دی، چې د 4 کاله کېږي چې د کوټې په لور تللی پاکستان ته. دا دماغې تمازونو سره برابر نه چې څه لږ شرط مرسې هم کوله، باره پسې ورک شو ګورې تللی دی. هېڅ معلومات یې نه زنه د مړي نه د ژوندي. نو که هر چا د ولیجان په باره کې موږ ته معلومات راکړه، بس جایزه به مو ته ورکړل شي. په دغه لمبر دې زموږ سره تماس ونیسي 0 1 0 1 5 3 1 4 4 0. ولیجان چې دی خپله د موسا ورور دی، د موسا یار خپل ورور یې اسماعیل نومېږي، د سید محمد اکا زوی دی.
پلوړه دما څلو درې ورونه څلور، اکبر خان، ثواب خان، عرف خان او څلور کاله پنځه کاله کېږي سمانه درګه جرابت له خیر زنګ درته وهم تا پیغام ورسېد دغه شماره درته وسوې صفر اووه اته اووه درې یو دوه درې یو نهه.
السلام علیکم. زه پره د ولایت د شوالګا د کلي اوسېدم کوم. زما د اکا زوی دی او د لاکین د فکر حلیم زوی دی. را سب شاګرد دی. که ته زما غږ اورې یا د کمانډوالان اورې دا شپه وروسته ورک دی موږ ته دې زنګ ووایې په دغه شمېره. زه د ایرانه د کرمانه تا سره په تماس کې یم. صفر نه سد سی او هفت هشتاد و نه هشتاد و سه
با یو ورو د نوې نورلا د اسمت لا زوی ده. تقریبا درې کاله کېږي چې ورک ته هېڅ حال احوال یې نشته. هر یو که په دې زما په ورور حال احوال لري په دغه نمبر دې ما ته زنګ ووایي صفر یو دېرس اته دېرس دوه اویا ډبل چار اتلس صفر یو دېرس اته دېرس دوه اویا څلور څلوېښت اتلس.
الو یو سردار د بادغیس ولایت د غورمان کې ولسوالۍ د هغه یو ورک دی چې په نامه د غوث الدین دی چې هر سړی د دغه حالت په باره کښې معلومات کړي او موږ ته دې معلومات را کړي په دغسې ماره دې ما ته زنګ ووایي صفر اووه اووه پنځه یو څلور صفر یو یو درې اته ماره یو ار بیا تکراروم صفر اووه اووه پنځه یو څلور صفر یو یو درې اخ.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورک شوي عزیزان لټوئ کولی شئ چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ د تلیفون شمیره ده 0 00 2 4 3 6 1. یو وارې بیا وایم 0 00 2 4 3 6 1. همدار استاسی کولی شئ چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ 0 00 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5. گرانو اوریدونکو محترمو دوستانو د تاسو ډېر تلیفوني پیغامونه موږ ته رارسېږي په کوم کې چې تاسو له ازادي راډیو څخه مننه کوئ. راځئ چې داسې یو پیغام د پروګرام په پای کې یو ځای سره واورو.
تر هر څه له مخه زه محمد نعیم زابلي سلامونه ستاسو د ازادي راډیو او ټولو پښتو کارکوونکو او اوریدونکو ته وړاندې کوم. وروسته له سلامه ستاسو د ورکو عزیزانو پروګرام او د ولس د نورو پیغامونو خپرولو پروګرام ډېره ډېره او یو جهان مننه کوم ځکه چې دا پروګرامونه د ټول ولس دپاره ډېر لوی صادقانه خدمت دی. همیشه ژوندي اوسئ پر داسې خدمتو د ولس باندې ښکاره.
گرانو عزیزانو ازادي راډیو تل هڅه کوي چې د تاسو د ورکو شو عزیزانو په پیدا کولو کې له تاسو سره مرسته وکړي. کله نن ورځې په پروګرام کې مو کوم ورک شوی عزیز پیدا شوی وي ښه که نه وي تاسو بیا هم کولی شئ چې ازادي راډیو ته لیکونه ایمیلونه او تلیفوني پیغامونه راواستوئ او خپل ورک شوي عزیزان ولټوئ. د نن ورځې لپاره همدومره تر بل پروګرامه مو په خدای سپارم. خو په یاد لرئ چې ازادي راډیو د سهار له ونه د مازدیګر تر اوو بجو پورې خپرونې لري.
میں راشا گلشن وے بہار دے تڑکائی میں بے قرار دے تماشے دے نیار بہار دے دڑکے میں بے قرار دے تماشے دے نیار